اوردن خو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني لالرم چرو جوړ وستي او وخت ورځي لس پجی شوی په دې خبري غړي کې ساس لپاره خبرونه لرو ریپورتونه به هم دروو او هم دراز کورونه نړیوالو ورسپانو ته بکتنه هم کوو او په روستي نیمای کې اونځ خبرونه ستونزې او سرکار لرو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته ستاسو خبرونه وړاندې کی
اول د خبرونو سرټکی نن بعد د قبایلی سیمو پارلماني غړي دغه سیمو د اصلاحاتي کمیټې سره لیدو کاته کوي. افغان چارواکي دا کوي چې د بغلان ولایت کوک چنار سیمه یې له وسلوالو خلاص کړی ده او د ترکی ولسمشر اردغان ویلي د واده په مراسمو برید یو ماشوم ځانمرګي تر سره کړی. او اوس د خبرونو تفصیل نن با د قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندگانو مشر حاجی شاجی ګل بیګام شالیډیو تویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه
پتر پورز باندې به مو او د حکومت طرف نه د غپیندک نمائندگان د چپاغه سرپرست عزیز سربرال نو مو به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو طرف نه چې مو د ریفارم خپل منس کې په کنسنسس باندې سره مو په باندې متفق شو او په کنسنسس سره د امپلیمنټیشن د پارا د بل حصہ هم کو.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال لیډیو ته ویل د قبایلی سیمو پارلماني استاذ ورسره وخت په وخت داسې ژمنې کړې دي خو هله به یې باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. 13 ورځ د خواوشا سیمو اوسیدونکو ته د لږ وخت لپاره د پیدا او وختو اجازه ورکړل شوې وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي انتظار کوي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ول مورز په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه دواړو هیوادونو امنیتی چارواکو ترمنځ خبرې اترې به نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهرچیانو په دوستۍ دروازه کاڼي ویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. د باجوړې جنسې په سلارزو ملاسیت سیمه کې د کوټه د پریوتو له عمله سلور کسان مړه او لږ تر لږه 15 زخمیان شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای پرون مازیګر په باجوړ جنسې کې تیز طوفان راغلی و چې په خار او ځنې نورو سیمو کې ودانۍ هم ړنګې کړې دي. د خار هډکوارټر د مرکزی هسپتال چارواکي وای چې دغلته تر اوسه سلور مړي ورول شوي دي. دا راشپاک زخمیان هم ورغلي وو چې د علاج وروسته د هسپتال نه فارغ کړی شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولی دی. طالبانو دا سیمه 13 اونۍ قبضه کړې وه. د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې په ټلیفوني رابطه کې تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختې خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسېدلی. نوموړي وویل چې له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وو چې پکې دوی بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جنرال غفار زیاته کړه په کوکچینار سیمه کې عملیات ختم شوي دي خو په نورو سیمو کې به یې عملیات دوام وکړي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزه مرستې وکړي. خغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې د افغان ځواکونو سره هندي مرسته ډېر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه
موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو.
دا راز د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د هند مرستې مهمې بللې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه د دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیب ښار کې رامنځته شوی و، پکې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اردوان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و. نوموړي پرون یو وار بیا خپل وړاندینې موقف تکرار کړ چې د معلوماتو تر مخه اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش په دې برید کې لاس لري. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یوه امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړې چې پکې دوه پولیسواله وژل شوي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوالو چې په بې نمبره یو ګاډي کې سواره وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې په دغه پوسته برید کړی دی. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیسواله او دوه عام کسان ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. او تیره ورځ د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د اولمپیک سیالۍ په رنګارنګ مراسمو کې پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوالو لوبو د کمیټې مشر تامس باخ پرون د دغه سیالیو د رسمي اختتام اعلان وکړ. دغه سیالیو کې د 206 هیوادونو او کډوالو سباندې 11,300 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې پکې امریکا په اول نمبر، برتانیا په دویم، چین په دریم او روس په څلورم نمبر راغلی دی. د دستوري په پای کې د اولمپیک سیالیو جانډا د جاپان ټوکیو گورنر یوریکو کویکی ترلاسه کړو. د دې مطلب دا دی چې په 2020 کال کې به د اولمپیک لوبې په دغه ښار کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې سره لیده کاڅه کوي. دوی به پر څه خبرې کوي؟
یو د جوډوشلی ایکسټنشن دی، دویم فاټا کې شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز دریمه غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ژوند نه خلاصيږي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم تړلې پرته ده چې له وجې د خوراکي شیانو ډک گاډو کې خوراکي شیان خراب شوي دي. او د کورمیدالی شورزو سیمه خلک وایي د ځمکې خویدو د خطر له وجې د دوی ټول کلی ته لوی خطر ده.
اوس مجلس کلی ته خطرات دي او چې موږ سره حکومت دین دوه نه کړي د کله د موږ هرکېږي چې کله د موږ هر شي چې موږ بول باس چې هغه موږ شومون د زنانه د سپینګیر دي هم چېته بود.
او پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی وایي دوی به خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکوي چې هندوستان دې له افغان پوځ سره مرسته وکړي. په روسي نیمای کې ستونزې او سرکار ونې خبرونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردون کوڅنګ تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې لمشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او کمیټې لنور غړو سره لیدا کاته کوي. ل دې وړاندې پرون د قبایلی سیمو زنو استادو د مشالېډو ته ویلي وو چې یاد اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي با نن د ګل پورز د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره با په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر پورز باندې به موږ د حکومت طرف نه د 15 نمائندگان چې په هغه کې سرپرستی سربراه نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکسټنشن دی، دویم فاټا کې شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز دریمه غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصي.
د شاجګل افریدی په وینا چې امکان دی چې د راتلونکو میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر ده چې د فاټا نه منتخب غړو تیره میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویلی شوي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول باید قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د تر څنګه په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمې سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غځولو او په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوي دي. دا د هم یاد وي چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
مشال رادیو ته وګرځئ. زو کوټه ته د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم تړلې پرته چې لوج یې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو، خټکو او نورو خوراکي شیانو بار په سلګونو ټرکونه له 15 ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین دا مهال موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب، سړی مشه یو څه معلومات لري؟
ورستی معلومات دا دی چې تر اوسه پورې پوله نه ده خلاص شوې او نن 15 ورځ به چې دغه پوله تړل شوې ده، چې له امله د پولې دې غاړې ته او آ غاړې ته د لاریانو او د کنټینرانو اوږده اوږده کتارونه لګېدلې دي. د افغانستان په لور زیاتره هغه لاریان او کنټینران دي کوم چې په انګورو او په خټکیو او نورو سبزیانو بار دي. دغه هلته د 15 ورځو راهیسې په لمر کې ولاړ دي او دلته د پولې دې غاړې ته د چمن په لور کې هم کنټینران او لاریان ولاړ دي. په دې کې زیاتره د افغانستان د ترانزیت ټریډ لاند چې کوم شان و افغانستان ته ځي هغه دي، او په خاص توګه د نفوذ واکونو لپاره چې کوم خوراکي توکي دي یا نور شیان دي هغه په دغه لاریانو کې بار دي، نو هغه دلې ولاړ دي. او دغه ډول د چمن د تجارو چې په دیش منډي کې د دې دکانونو دي، مارکیټونه دي، هغه هم د تیر 15 ورځو راهیسې بند دي او پر پوله باندې ودی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دې ولادت او دیش منډي ته خپل دکانونه د خلاص کی. او دغه ډول د کندهار د هلمند څخه کوم ناروغان او کوټ راځي یا کراچي ته ځي د علاج لپاره
ایوب صاحب، د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ اوړ مورس خبرې شوې وي چې به نتیجې پای ته رسیدلې وي، اوس څه معلومات لري چې آیا د دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ د خبرو کوم امکانات څرګندېږي که څنګه؟
اوس نو د چمن کې هغه خو تر اوسه په دې اړه خبرو کولو ته تیار نه ښکاره کیږي. البته تر دې عسکرو ویان چې نن نه څرګندوي هغه دا وایي چې امکان دا دی چې نن دغه خبرې پیل شي. او بل دلته په چمن کې چې کوم د تجارت د اتحادیې مشران دي هغه هم پر حکومت د پاکستان پر حکومت او د افغانستان پر حکومت دا په خاص توګه پر پوله چې سرحدي چارواکي دي هغه غږ کړی دي چې دغه پوله دې سمدلاسه پرانستل شي او دا د خلاص شي د ګورادي وګړو په مخ، د تجارو په مخ چې دغه مشکلات هوار شي. ځکه د دې په وینا چې دوی په دا تیرو 15 ورځو کې په میلیونونو کې زیان ورته اوښتی دي، او که چېرې پوله نوره بنده پات شي نو د دوی دغه زیان چې دي دا به نور زیات شي او د دوی مشکلات به نور زیات شي او دغه ډول به دوی د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. او دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پوله دې خلاصه کړي او دغه ډول چې پر پوله باندې کم تاوتریخوالی دي هغه به هم ختم شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ایوب ترین صاحب. د مشال ډیو خبريال و چې تاسو ته معلومات درکول او دونکو تاسو ته چې یاد وی چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره چانو د دوه هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کھان ویشتل او د پاکستان پر ضد یې ناری وهلې. د دې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورن کرخه تړلې. نور هم یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه اهم کوو، خو دلته کې وړه شنډه مخلو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو کورم ایجنسی ته اوریدونکو د کورم د علي شیرزو د دوار سیمه خلک هوایي د زمکي خويدو د خطر لوجي دوی مجبور شوي چې لخپلو کورونو اوزي. خلک وای په سیمه کې میلا توت غړی دورانی غړی پیشو تاندي او بوسونکا داسې کلی دي چې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ د زمکي د خويدو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي له ده سره دا معلومات نشته چې د علي شیرزو په یاد سیمه کې ځمکه خویدلې ده. نور تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورت کې ورو.
ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې میلا توتګړی دورانی غړی پیشو تاندې او بوسوناکا داسې کلی دي چېرته کې یو نیم سل کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې سیدګل مشال لوډیو ته وایي موږ ته خطر شته ځکه چې ځمکه ډېره تیزی سره په خویدو ده او زیاتوي چې دوی د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
اوس مجلس کلي ته خطرات دي، کلي ته بالکل هغه کمر قریب شوی دي، تقریبا سل ساعت پاتې دي او چې موږ سره حکومت دونه کړي د کله دې مغر کېږي نو چې کله دې مغار شي
یو بلکس خیوخان مشال لډیو توای په دار کې تر اوسه یو سل 500 جره بزمکا شاوخوا دیرش غزلان دی د خړ په لور خویدلې ده چې په کې زیاتره د قرض مکه ده. صاحب سدون کے صوبیدار وائی پسما کے زمکا لاند دتلو لوجی د سیمه چکم مرکزی لاری دی هغه ټوله تړل شوی دی. منځنی کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال لوډیو توای د سره دا معلومات نشته چې د لشزو په دار سیمه کې ځمکه خویدلې ده. عرفان علی وای د دغه خبرې په خله د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیا د سیمه خلکو سره مرسته کوي. علي شیرزو یو غرایزه سیمه ده او ډېر خلک په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د دین وړاندې هم د غرونو او ځمکو د خویدو پیښې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
په رستنې مې کې ستاسو لپاره ستونزې او سرکارونی خبرونه هم لرو. خو زو کابل ته ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. لبلی خوا د ملی امنیت ادارې پخوانی رئیس امر الله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یو خو ده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکو کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه. خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوو ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی. ښاغلي محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا بمی حوزه ولایتی بمانه یا این که
یوه د انتخاباتی حوزه مسئله ده چه آیا د ولایتی حوزه په بنا پاتیشی جلا حوزی شی او که بلا بنا خپلا کری. بل د کمیسیون مسئله ده چه آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وی او که د اجرایه کمیسیون ترسنگ د انتخاباتی شکایتونو کمیسیون هم وی. په دې اړه بحثونه شوی چه پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشی.
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرائیه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول دی هم د اجرائیه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچه کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوې پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرائیه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرائیه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او ویې ویل چې ده ته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې. د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
زموږ د همکار احمد تکل په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په راتلونکي کتنه کې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه حل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دیر دوستان پر نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللې له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هنده غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړوالو د وسلو او مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. اخوا افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره جګړه مخې ته وړي او اړتیا ده چې ټول هیوادونه په خاص توګه هند ورسره اړخیزې مرستې وکړي. تفصیل د سیف الله ستانگزی په دې رپورت کې ورو.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزي په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزي له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. کرزي همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې. صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغېز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ پرله پسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
دا د کابل نه زموږ خبریال سیف الله ستانگزی چې رپورټ یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دی فائنانشل ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د مداخلت پالیسي پاکستان ته دا موقع ورکوي چې د هند په کورنیو چارو کې مداخلت وکړي. د مقالې غټې برخې لګولې یاڅورو.
له هند نه خبریدونکي دی فائنانشل ایکسپریس ورځپاڼې د کانګرس ګوند یو مشر او پخوانی وزیر پالیا نیپاپن چدمبرم لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په 23 ورځ هم کرفیو نافذ ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د مظاهرچیانو او ولسي وګړو د وژنو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په دې تاوتریخوالي کې 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. ریاستي حکومت مفلوج شوی او ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم په دې معامله تقسیم شوي دي. لیکوال وایي چې د 2014 کال د جمو او کشمیر انتخاباتو کې پیپلز ډیموکراتیک پارټي 28 او بھارتیا جنتا پارټي 15 څوکۍ ترلاسه کړې وي. له دغه انتخاباتو نتیجو تشریح وشي نو داسې ښکاره کېدل چې رای اچوونکو غوښتل چې یاد ګوندونه په ګډه سرکار وکړي. خو د لیکوال په خبره خلکو نه غوښتل چې دغه دواړه ګوندونه سره حکومت جوړ کړي، بلکې د دې دواړو ګوندونو کولی شو چې نور ګوندونو سره په ګډه حکومت جوړ کړي وي. لیکوال چدمبرم وایي چې د هند وزیر اعظم تیره اونۍ یو بله معامله مخې ته راوړله او هغه د یو بل هیواد د کورنۍ معاملاتو کې د مداخلت وه. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان معامله دوه اړخونه لري. لومړی په هغه صوبه کې د بیلتون غوښتونکو غورځنګ او دویم له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د هند موقف په دغه دواړو اړخونو ډیر واضح دی. په هغه صوبه کې روان غورځنګ د پاکستان داخلي معامله ده او هند په بلوچستان صوبه کې مظاهرو کې سرول نه لري. تر څو چې په هغه صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو خبره ده، نو هند به په مناسب فورم دا خبره راپورته کوي. دا د ښاغلي واشپای او د ډاکټر منموهن سنگ د حکومتونو پالیسي وه. خو د لیکوال په خبره دا پالیسي تېره اونۍ بدله شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اګست په 12 او بیا د ازادۍ په ورځ په خپله وینا کې نوې پالیسي اعلان کړه چې هند په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو نوټس اخستی او دا حق لري چې په دې معاملہ کې مداخلت وکړي. لیکوال وای باور نه لري چې وزیر اعظم به د خپل خبرو له اثراتو څخه خبر وي. له دې سره هند پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې په هند کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو په پلمه په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت وکړي. د مثال په توګه دلت سره د روانو ظلمونو مسلمانانو ته د ورپېخو غواخونو له خزو سره د تاوتریخوالي او ماشومان سره د ودونو معاملې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو ته وګستئ لسنی بجی کیدون کی دی او منور شاه هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې له غوې د خبرونو لنډی څورو.
نن د قبایلی سیمو پارلیماني غړي د دې سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په قامي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجو ګلوای دوی با په دې ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. خو په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد ویلي چې دوی به هله باوري شي چې وزیر اعظم نواز شریف دغه اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتلی او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلي. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولې دی. طالبانو دا سیمه تېره اونۍ قبضه کړې وه. په سیمه کې د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار ویلي دغه عملیات ډېر بریالي وو چې پکې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې خو دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هند غک کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی له هندي رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې د افغان ځواکونو سره هندي مرسته ډېر اهمیت لري. دا راز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د هند مرستې مهمې بللې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وای د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په 10 دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیب ښار کې رامنځته شوی وو. پکې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. 13 ورځ د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د اولمپیک نړیوال سیالۍ پر رنگارنګ مراسمو کې پای ته ورسېده چې پکې امریکا په اول نمبر، برتانیا په دویم، چین په دریم او روس په څلورم نمبر راغلي دي.
دا ومنه ورشاجه تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مای کې تاسو لپاره ونځه خبرونه ستونزې او سرکار اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپاړو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا صحیح ته وښي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زمکېدو لپاره په کومو کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل اداري کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورس په کراچۍ کې پمفلټ ویشل شوی چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل بچی دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. اداري وړاندې لیکي د لړکی پنجاب، سین او خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوي ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوش کړل. د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان ایډان ورسپانی یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پر حکومت د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي، د هغه هیواد وګړي اهم په دغه لړ کې خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستان افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړي چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هرون بچا دروازوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي کله یوې خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو شلو ورځو کې پر دغه ولس شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې یو څلوېښت جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکتا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول او پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې خلک خاید حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې تیره میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو څلورو اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نه ول افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر یې ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له دریو څخه دوه برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، د ترکی ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه ځانمرګي حمله چې له 500 زیات کسان جی وجل یو ماشوم کړی. دا حمله وړ مشپه د غزیانتب خار په شاهین بی سیمه کې د واده په مراسمو کې وشوه چې له 500 زیات کسان جی وجل او لسکونه نور یې ټپیان کړل. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه محل ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ وو یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتون سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتون ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د بلی اونیزی خبرونه د ستونزي او سرکار. د ستونزي او سرکار په ننۍ خبرونه کې د خبر پختونخوا په ټام سیمه کې د اوبو د نشټوالي په مسله خبرې شوې. د خبرونه چې تاسو په تکراری بڼوري د دې جوړونکې مجید بابر دی.
د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع ولسوالۍ چې د یادو سیمو څخه د پاسه 100,000 خلک دا مهال د سکولو د اوبو د نشتوالي سره سره د کرکلي لپاره د اوبو د نشتوالي ستونزې سره هم مخ دي. ځایي ولسوالۍ چې صوبایي حکومت ورته ځکه توجه نه کوي چونکې دوی د صوبایي اسمبلۍ لپاره غړی د اپوزیشن ګوند نه منتخب کړی دی او د قومي اسمبلۍ د غړي تعلق یې د تحریک انصاف ګوند سره دی، خو د صوبایي حکومت غوښتنو ته پام نه کوي. بلدا چې په یادو سیمو کې د امریکا لخوا د 70 میلیونو ډالرو په مرستو د ګومل دام ډیم جوړ شوی، خو د دوو ادارو ترمنځ د تنادي له امله ځایي ولسترې ګټې نشي پورته کولای. دا چې د ټانګ ضلع د ولس د اوبو د نشتوالي ستونزه به څنګه هواریږي، همدا د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بار بازار سے دغه میونسپل کمیټی ټانکی خرچه ای لګیا دی په 2500 روپے باندې اخ چې ډرما وبنی دلته مشکړه چې در په در شروع کله یو لوري تکلب کله لین فالټ کی
پټانګ شه چکیم په بزرګ شه دننه دی ابي کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بن مندوي او د ټانګ نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی پیغي شه دی ابي مکمل دره خوشکیدو دره
ملزام جوړ دی چې اف دبليو سره حقیقت دی اسو خبرې نشي کوله. هغه آر بي انډر دا هغه تاسو دا نشي ویلې چې تا دا ناله نهر غلط جوړ دی.
د ټانګ ضلع د ولس د اوبو د نشتوالي په ستونزه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سویلي پښتونخوا په ښار ټانګ کو لارو برو کلیو کښې د څښلو د اوبو د کمښت په وجه خلک د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ټانګ ښار یو اوسېدونکی محمد شکیل وایي چې د ټانګ تحصیلي میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو د پاره ترسېږي.
د ټانګ ښار سره نږدې د یو کلي اوسېدونکی خلیل مسعود زیاتوي چې په ښار کښې خو څه نه څه ګذاره بیا هم کېږي، خو په کلیو کښې خلک د ډنډونو ولاړې زانګې اوبه څښي چې ځینې خطرناک رنځونه خورېږي.
په ټانګ کښې چې کوم په بزرګ شي دننه د ابي کمی دی، هغه هم ټوله دنیا ته پته ده چې ډېر سخت مشکلات خلک د اودسې بنه مندوي، او د ټانګ نه علاوه چې کوم بهر ته ګرې دي کلی دي پیغیشه د ایبی مکمل دره خشکیدو دره چې هیڅ قسم خلکو رته د ایبی نه مستفید کدای نشي. لره لره دغه ګړی وخستی وي زنانا بوډاګونه او بچونه چې چیرې د دله دله ګندای په د برانه جمع شوی وي ویلوړې وي پیغیشه ته جامع هوینځي دغه عبد سلطه هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندای په خلک کوي د دین چې د خلکو غټه بیماری نه ورسی.
د ټانک د اوسېدونکو د اوبو د دغه کمښت او مشکل په باریک شه د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پیشوی وار وای زنه
وو مسئلے یقینی چستہ دی کوشش مدای چې چیر ته مسئلہ نه سي جوړا دا وو مسئلے چې دی دا دی اوس نه دی دا دی 50-60 سال راسی روان دی په بیا کچیر ته جوړ سي نو الته ز په خپل جان رسه او الته دی خلکو دی مسلو دی وو سپلای بهالونو کوشش مو یو جو بهال سي او چونکه دی رمضان میاشتا دی وو استعمال هم ډیر زیات تا خرچول او شکایت کړه چې ما باندې وو بچا خرچ کړی دی نه ما ته چې کچیر ته چوک شکایت کی یا ماتره ډایرکټ رابطہ کوي دبا په موخه ورته سم کو چا نه چا پیسې اخیستی نو غي وز جواب ورته ورکاو او غه خلاف په کاروایی هم کو.
د ټانګ شار او لره برو کلیو سه دن کو غرا وکړه چې کده او بو کا مرزر کی پورا نکړای ش بیا به دوی په درنه احتجاج لاس پورې کی.
د ټانګ نه د خیبر پختونخوا په صوبایي سملیا کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند سره تعلق لرونکو غړي محمود احمد خان ته د ټانګ د ولس د اوبو د نشټوالي سوند وړاندې کړه او په سر کې مې تر وپوښتل چې د سکول د اوبو ډېره غټه مسله ده په دې اوسني بجټ کې د ډیسټریکټ ټانګ دپاره د سکول د اوبو دپاره کوم سکیمونه منظور کړي دي؟
سر جی مونږ شاید کال د 2015 سولو کې د اربن او رولر ایریا اربن کې سلو ټوبیلونه ټانګ دپاره منظور شوي دي په غمنه کار شوري د شمسي اور سره پایپ لاینینګ د ایکر د چلور سیټي دپاره دي چلور ټوبیلونه په دې درېو باندې کار شوري ده یو باندې پینډینګ ده او دا چې اوسې شمسي انشاءالله د څومره د ټانګ د اوبو مسله انشاءالله دا بار.
د دې نه علاوه سر دغلته خلک دا شکایت کوي چې مونږ ته ویلي دي چې دغلته کم تحصیل کمیټی دا اغوی او به خرسی په خلکو باندې
لوکل چې دوس جی ڈی پی سټو بیلونا ټیکړی اوس دا روزو کې لوکل څه مسله جوړ شوې دا چل دا وبو مونږ ولې ټانګ سیټی کې دا سټیشن روډ دا نو روزیر اباس دا وبو خوږی دی اندر ولې وبو خراب دی کنه دی وجه نه دا څه مسله جوړ شوې دا نور چې کوم مونږ منظور کړی دی هغه باندې کار شروع دی انشاءالله چې مکمل شي دا شن سیټو بیلونا دی انشاءالله دا مسله به وبو حل شي.
محمود سے ماویل چې دا د خرسون دا چې تحصیل کمیټی دا وبو خرسی دا څه په نوټس کې شته
دا خبر مونږ په اخبار کې اورېدلې ده خو دا څه ظاهر مونږ ته خوستو دا خبر نه ده کړې چې اوبه خرڅوي په اخبارو کښې راغلي دي چې اوبه سره خرڅوي اوبه تحصیل جرات هم دومره نه شي کولی چې دی په عوام اوبه خرڅوي
مونږ سره غږونه شته نو تاسو چونکې نماینده یې آیا دې مسلې ته به لږ پام وکړي چې یاره د دوی دا مسله حل کوي روجم ده
نه نه بالکل به کوو که نه چې اوبه به کوو دې خلاف به مونږ اکشن اخلو په سندي کښې به هم خبر کوو او مونږ نه چې څومره کېږي به یو اپوزیشن ناته ایم پي چې ټانګ دپاره د سیټي دپاره دوی به څومره کېږي مونږ به کوو.
دغلته کښې خلک یو دا شکایت کوي چې دا اوبه چې کوم دي د دې دا لاینینګ چې کوم دی دا پایپ سپلای لائن چې کم دې دې کې ډېر زیات جراثیم دي خلکو ته د خېټې او د دې بیماری کیږي. آیا تاسو داسې کوم پروګرام لرئ چې دا د لائننګ تاسو نوې واچوئ د دې اوبو د رسد پونه؟
دغه دیګي سلور سلور ټو بیلونه نوې دي او ورسره د پایپینګ هم ټیکر شوی ده. ټینډر آلریډي شوی دي پورا پایپینګ ول.
دې باندې به کار کله شروع شي؟
کار شروع شوی ده جی. ټینډر شوی ده ټیکر کار شروع کړی ده. نور خو کوم ټیکر نه یو ټینډر شوی ده فنڈ راغلی ده او ورک آرډر مې لسته ده. کار شروع شوی ده په ټو بیل باندې او
بل دغل دکی با دا ٹانک زیاد تر خلق دا وی چی چونکہ دغل دکی اوبو مسئلہ ډیر زیات ده. نو پخوا با دی میونسپل کمیټو په دې کې هغه امونیم کلوراید او دغه سیزونه چول. آیا تاسو داسې کم پلان یا لرئ چې یاره د هیلت مسئلہ د اوبو نه چې کم را ولاړیږي په دې کې ملک کار وکړي؟
بالکل موږ لرو. موږ کوشش کوو صوبای حکومت ته مسوس سره اسمبلی کې ولیدي کې موږ ټانک ته توجه راکړو. ډیره بسپانه د اوبو مسئله ده. موږ خدا کوشش کولی چې څومره موږ حکومت دې نه د اپوزیشن کې یو چې موږ ته دوه فنډ راکړي یا څومره موږ ته وسایل راکړي چې موږ د خلکو لپاره استعمال کړو. دا هم د وزیر اعلی مهرباني ده چې د ټانک لپاره څلور ټو بیلونه او د پایپ لاین ته پیسې راکړې او دا یې په ټانک باندې خصوصي مهرباني وکړه. موږ کوشش دا دی چې څومره فایده ټانک عوام ته او د سیټي خلکو ته ورسوو.
نو محمود صاحب تاسو گنئی چې چونکه تاسو اپوزیشن کیئی نو صوبائی حکومت تاسو خبرې ته ډیر پام نظر کوي؟
جی بالکل ظاهر خبر ده. خو بیا هم چې اوس حکومت او د اپوزیشن ممبر کې خو فرق وي کنه. خو دا د وزیر اعلی صاحب مهرباني ده چې ټانک دپاره د شمسی بقاعده دو ټو بیلونه څلور راکړو د پیپ لاین. دا د سپیشل مهرباني ده د ټانک عوام دپاره.
محمود صاحب آیا تاسو داسې کم د ټانک د پاره کم داسې ډیر پروجیکټونه سبمټ کړي چې هغه منظور نشو یا صوبایي حکومت د اپوزیشن چې تاسو اپوزیشن کې نو پاره حواله سره هغه ریجیکټ ک تاسو له منظوري درنکا؟
ډیر خبرې دی اوس خامخا حکومت ته زیاده توجه یا اپوزیشن د کم کوم دا کوشش چې موږ ته زیات نه زیات ټوبلونه ملاو چې په سپاندې علاقې د ټانک سټي نه علاوه د کاثر کې د اوبو غاټه مسله ده. داسې په بریټنی ایریا کې د اوبو غاټه مسله ده. ګوملیر جی ټوټل دی اوبو ډیر غټه مسله ده. ټانک موږ کوشش دا کوو چې موږ ته سمې ډیر ټوبلونه راګیری شمسي ولبزه چې بجلی خو ډیر کم ولټیج ده. ډیر کم عادي علاقې د پاره ډیر فائدې لري.
د کر کلی د پاره مو ډیر په کار وینو. ډیر زیات زمیداران هم شکایتونه کوي.
بالکل ڈی گو مزام ابو آگا مسئلہ ریپیٹ کمشنر سرا جنگان کیڑی دی لہتری کیڑی دی او دو امن سے کھولا تنازع چلی گیا دا گو مزام ابو دے رگڑ کی خود چلی گی.
نو دیکھو پیو ساگا ابو بندے کیڑی دی نو دا ابو بتر کل بدی بیا پری دی ورتا
دا دو من پرون پی پی ڈی تو رگلی کمشنر سے تو رگلی من دیر ریکویسٹو نا بگی کیڑی دی جا جدا مو کیڑی دی دو خپل مو مزی تاس پر مسئلہ کو کم از کم دا عوام تو ابو کو ور کی
نو دا سمر دا سمر پیسو مسئلہ دا سمر بل نه دی ور کڑے
دا دو خپل مسئلہ دی رگتا کی سدا مو تو نو خو خو
هم دغه ستونزه مې په قامی سملا کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي داور خان کندي مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. تاسو د ټانک ډسټریکټ نه موږ ته ډېرو خلکو ټلیفون کړی د دې د اوبو ډېره مسله ده. نو ما د ایم پی اے محمود سره خبره وکړه. هغوی وایي چې موږ پوزیشن کیو نو ځکه حکومت موږ له ډېر فنډونه نه راکوي. نو تاسو خو پی ټی آی کې
ټانگ نا سے کما زما حلقہ داغی کے ڈی خان ٹانگ دے ایم این اے مزا دو کالو کے ہمم تو فنڈ نہ دے ملاو بولے جو صوبائی حکومت پل لگی آئی گا نا ایم پی ایس سر کئی ایم پی ایس کا فنڈ ہونا ورک اپوزیشن او جو کم دا حکومتی ایم پی ایس دی تو لو تے یو برابر فنڈ ملاو دویم سے کم ٹانگ والا مسئلہ اگر ڈیرا گمبھیر دا یہ خو اگے پرتم یو خو اگر نہ دے ملاو شوے دا کے کما حلقہ دا مولانا فضل الرحمان صاحب حلقہ دا اوس دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جوڑ شو تو امید دے چے دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ حل تک دی ائی گٹلے دے ایکشن تو امید چے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بڑا مسئلہ حل.
بل داور خان صاحب دغلت د ګوملزام د ډیم او د واپډی یو لوی مسله ده. د کرکری دغلت ټول خلک د دې تعلق د زراعت سره ده. د ټول زمکه بنجرې شوې هغه مسله حل کول د پر تاسو څه کوي په وفاقي سطح باندې؟
زه خو د فوجیانو نه څه سخت یریږم او د ټیکا چې کوم ده د اف دبليو والو سره ده. او اف دبليو وال هغه ټیکیداران دي چې کلاشن کوف هم ګرځي وردی کې هم ګرځي. نو یار هغه سره خو بدمعاشي مونږ بالکل نه چکولې ته پوسټ ته څوک هم نه چکولې دے پاکستان کے. اور زف مطلب دے جدر کمزور ہے سڑے ہیں سانجا پدے شروع دا کہ ایف ڈبلیو کار غنہ کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے اور وابے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی او دوی ورته وی چې دا واه چا ورته وی چې کار ټیکو کوي نو به الو بدماشي شروع ده نو دې کې وته څو کې ټول کرنے لاندې میجران دي لیفټیننت کرنل دي بریګیډیر دي ټول هغه حاضر سرویس ټول او د داران دي ایف ډبلیو او دې سره خو بچنو د ملک وزیر اعظم خبره نشو کولای نو
داور صاحب دغه خلکو خو تاسو له وټ درکړی دی کنه هغه خو وی چې تاسو تکړم یې تاسو غیرتی یې تاسو کې زورم شته تاسو د دې پښتنم کولای شي
نه نه هغه ته زما پته وابل نه هغه ته زما پته وه چې ته ډېر ساده کمزورې سړی یم په دې نه را کړی چې ته به بدماشي کړې ما ماته خو په دې را کړی چې راجه سړی دی او اته ځله فیل شوی دی او دې ځل ووټونه خامخا ده ته ورکړو چې څه جوړ کړي ځان
نو ستاسو په خیال باندې په عاجزۍ او په غریبۍ او په نرمه ژبه د ولس حقونه نشي اخیستل کېدی
یار په د موجوده صورتحال کې خو ډېره ګرانه ده
نو اوس دغلته کې د ټانک کې چې د خلکو د اوبو مسله ده د سکلو د اوبو د کرکلي د اوبو او دغه فوجان د ګوملدان ډیم ورته وبم نه ورکي نو اس ستاسو څه خیال دی څه په کار دی
کې دي یو کار شروع دی زموږ د پی ټی ګورنمنت چې دی یو کار دا شروع کړی دی د اوبو مسله دا په دې دا چې خراب او د سکلو اوبو په دې مسله جوړه شو چې بجلی شته نه نو موږ اوس دا پی ټی ای ګورنمنت دا شروع کړی دی چې سمرا دا واټر سپلای سکیمز دی هغه ټول سولرایز کړي تقریبا لږ شوی دی د شاته کال لس اوشو هغه سٹارټ دی بغیر بجلی کار کی هغه کې هغه کلو کوبو مسله حل ده تقریبا 15-20 په دې کال کې او کېرش 15-20 بل کالو کې نو دا به اوشي په دې باندې بجلی چې څومره پورې نه دا اوبو مسله ډیره ګرانه ده ولې چې اوبو واټر سپلای سکیم په ترور راځي او هغه چلیږي په بجلی او موږ په دا کوشش کې لګیا یو بطور ایم این اے او بطور زما د حلقې خپل خلک چې موږ منډه ترډه کوو پرابلم دا ده دلتا لوڈ شیڈنگ ډیر زیات دی لوڈ شیڈنگ نه بعد چونکہ وا بے والا ډیر بیکارا دلتا الکاران دی او ټول کرپټ دی ټول غلط دی ما په اسمبلی فلور هم هغه ورځو دا تقریبا 10 دن مخکې ټول تاسو او چې کم دا وا بے کم الکاران دی اصل غلط دا دی عوام نه دی او هغه سچې چې خلکو ته چې بل مور کوي یو مونږ ته پیسې ډایرکټ راځي الګ بل چې نه ور کوي دلته به دې پاسي وزري وفاقي وزير چيرا دې بل نه ور او حالکه هغه بل وجه دای چې وا بل کران خپل اس جيب ته واسي دا یو ډېر غټ پرابلم جوړ دی چې سمره پورې دا اپډیټ شوی نه نه وو مسله به دا وي ولې چې څنګه ټانک طرف ته نهر بالکل نشتا واحد ډیسټریکټ دی چې اریګیشن دفتر په گنشتا زکا چې اریګیشن دفتر ډیسټریکټ اریګیشن دفتر زکا نشتا چې الټر نهر نشتا کینال نشتا ګوملزام جوړ دی ګوملزام کې سمې درته وګړه چې ایف ډبلیو سره حقیقت ته هیڅ خبرې نشي کولې ایف ډبلیو چې دی هغه آر بی انډر دا هغه تاسو دا نشي ویلې چې تا دا روډ غلط جوړ کو هغه تاسو دا نشي ویلې چې تا دا ناله نهر غلط جوړ دے اوس مطلب دا دی چې هینډینګ ټیکینګ نه کوي زکه نه کوي چې هغه نهرونه چې دی هغه کیناس وګو په کلار اغلی نه دی او کیناس نو اوس دا پرابلم په دې باندې لږ ټایم لګي ما سوزل عمران خان ته وای چې دلته یو ټانک زام ډیم دی او بل ډیم جوړې دی شي په ټانک هغه باندې لږ کوشش وکړي زمونږ ایم این ایز اواز چې دی زمونږ په پارټي کې څوک نه اوري دا یو حقیقت دی ټولو ته پته ده صرف ایم پی ایز باندې د صوبایي حکومت چلیږي د اپوزیشن وال دي زمونږ د هغه دي زه یو نه وایم زه یو ایم این اے دا خبر نه کوم
خو
دا مونږ اوپنلی وایو دا نه ده چې څنګه چانه پټو هر ایم این اے زمونږ غریب په دې پنشن کې دی زمونږ صوبایي حکومت د ایم این اے آواز نه اوري او صرف دا مونږ یو امید پیدا شوی دی چې د ډیسټریکټ ګورنمنټ جوړ شو پی ټی آی والا زمونږ پټان کې جوړ دي په ډی خان کې جوړ دي دا بدایي چې د ایم پی اے نه به دا فنډ ډایورټ شي ډیسټریکټ ته دې کې به دا ایت دې کې به ډیر زیات کار کړو چانس تا
چې کوم د ګوملدام ډیم او د نهرونو مسله د ایف ایف ډبلیو او دا کار کړی دی د مسله بنیادی تاسو وی چې دا نهرونه کې ناست نو اوس ته دین خو د پښتنې د پاره تاسو په قومي سملې کې سټینډینګ کمیټې ته ویلې شي یا بل چا ته ویلې شي دا خو یو فاکیو مسله نه ده
او دا خبره تاسو ټیک ده دا ما دوه کیسې راغشتې دي یو مې د نپرا چیف ته زمونږ نپرا چیف چې کم ناست کنه د بجلی حواله سره چې کوم کیسه تاسو ته مو کړه هغه باندې اف آی آر کړ دي امه وفاقي وزیر صاحب رسپټ پبلیک وی چې راځي یو غل سره دې اف آی آر پکړ دي تاسو نه پر چیف جوړ دی او بیا وی چې بجلی کار نه بجلی لوډ شیډینګ دویم دا تاسو ایف ډبلیو والا خبر وکړه دا کیسه بالکل تاسو څو کې دا نهرو کې نستو مسله او دا میاش دو کیږي چې دا اوچت شوی دا او دا میاش دو نه دا وابه او دا کنټراکټرز او دا ډیم چې کوم خلک دي او دا سپانسر دي خپل کې لانجه راغله دا میاش دو نه څنګه دا امید لرلو چې دا مسله به خپل کې حل کی چې نه حل کېدا دا تاسو خبره ټیک ده دا سټینډینګ کمیټې ته مونږه درخواست ورکو
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیقی چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس